ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو لپی یو سټډیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وویل له طالبانو سره د سولې خبرې تر اوسه ښې مخته تللې او له شل ورځې وقفې وروسته به دا خبرې بیرته پیل شي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی اسدالله الدین ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د بشری حقوقو کمیسیون له حکومت غواړي چې د ملکی مرجوب له پیخي وڅیړي. د طالبانو د قطر دفتر یو پلاوی پاکستان ته تللی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لیبیا کې له ډیرا بهرنیو جنگیالیو وغوښتل چې له دغه هیواده ووزي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت غوښتنه وکړه چې د ملکی مرګ ژوبلې د راپورونو په اړه بشپړه څېړنه وکړي. کمیسیون دا غوښتنه وروسته له هغې مطرح کړه چې په لغمان، ننګرهار او کندهار کې د ملکیانو د وژل کېدو تازه راپورونه ورکړل شول. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د نشراتو مشر ذبیح الله فرهنګ پرون ازادي راډیو ته وویل
موږ په دې برخه اندېښنې لرو، له حکومت نه غواړو چې خپل څېړنو پایلې خلکو سره باید شریک کړي او عاملین و پیژندل سی، عدالت د قربانیان لپاره تامین سی او دا پیښې د نړیوالو بشرپاله حقونه ښکاره نقض دی.
د شنبې ناوخته د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې تر لاسو د زیاتو ملکیانو د وژل کېدو ادعا شوې ده. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د دې پیښې په اړه دوی هم خپلې څېړنې پیل کړي. تېره یک شنبه په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې په دو پیښو کې د وو ملکیانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شول. د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر او ورسرای او پلاوی پاکستان ته روان شوی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیر شپه پر ټویټر ولیکل چې په دې سفر کې بعد دوی پلاوی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د بهرنی چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره وګوري. د دولت او طالبانو ترمنځ هغه مذاکره چې د سپتمبر پر 12مه پیل شوې وي د شاوخوا شل ورځو لپاره وزنډول شوې. د دولت هیات د نورو سلام مشورو لپاره پرون کابل ته ستون شو. کاپیسا کې چارواکي وایي د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې پولیسو پر موټر چاودنې یو تن وژلی او یو بل ټپي کړی دی. د امنیه قمندانۍ ویاند شایق شورش ازادي راډیو ته وویل دغه کسان نن سهار 9 بجې له پروانه کاپیسا ته پر لاره و چې د بګرام ولسوالۍ اړوندو سیمو کې پر موټر نښلول شوی ماین وچاودېد. بل لورته نن سهار په کابل کې د مقناطیسي ماین چاودنې 2 تنه ټپیان کړل. د امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز ویلي چاودنه د 500 فامیلیو په سیمه کې د سهار په 9:30 شوې. فرامرز نه دی ویلي چې څوک هدف ګرځول شوی، خو د ماین چاودنه په یو هایلکس ډوله موټر شوی چې اکثره پکې دولتي کسان ګرځي. پرون هم په کابل کې د والی مرستیال محبوب الله محبی او د هغه یو سکرټر په همدې ډول ماین چاودنه کې وژل شول او 2 تنه ټپیان شول. د امریکا سفارت شاژدافیر په کابل کې ویلي روانه اونۍ په هدفي وژنو کې لاس افغانان وژل شوي. خاغلی ویلسن ویلی چې دا ډول بے مفهومه حمله باید ودرول شي. د کندوز چارواکي وایي یو ځوان د انسان تښتونکو له منګولو را خلاص کړی. د ولایت د رسنیو دفتر نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د ملي امنیت ځواکونو د کندوز ښار د کابل بندر په سیمه کې تلاشي وکړه او په نتیجه کې د سلمان په نوم یو ځوان چې 1 ورځ وړاندې تښتول شوی و خلاص او کورنۍ ته یې وسپارل شو. د سلمان د تښتولو په تور 3 کسان د ملي امنیت لخوا نیول شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لیبیا کې له ډیرا بهرنیو جنگیالیو وغوښتل چې له دغه هیواده ووزي. د امنیت شورا دا اعلامیه د روسیې ملاتړ هم لري. روسیه په خپله په دې تورن ده چې له پوځي قراردادیانو سره مرسته کوي څو لیبیا ته جنگیالي واستوي. د امنیت شورا په اعلامیه کې ویل شوي چې ټول بهرني او ګمارل شوي قراردادي جنگیالي دي د ملګرو ملتونو لخوا د اکتوبر 23 رامنځته شوي اوربان په اساس له لیبیا ووزي. د اوربان د تړون لمخې باید په 3 میاشتو کې بهرني جنگیالي لیبیا پرېږدي. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو سرپرست استازي سټیفاني ویلیامز د دې میاشتې په سر کې ویلي و چې څه باندې 20,000 جنگیالي لا هم په لیبیا کې شته. روسیا تورنه ده چې په لیبیا کې د ملګرو ملتونو له ملاتړه برخمن حکومت پر ضد د ګمارل شویو جنگیالیو ملاتړ کوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو پر روسیې انتقاد وکړ چې د مدیترانه ثبات د خطر پیښولو چارو ته دوام ورکوي. مایک پامپیو پر روسیې شنبه په یو اعلامیه کې وویل روسیه هڅه کوي چې د سیمې د شاوخوا په پرتو هیوادونو کې بلواش خړو او بلتون ته لمن ووهي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر دا څرګندونې د روسیې د بهرنی چارو د وزیر سرګی لاوروف د هغو مخکنیو څرګندونو په ځواب کې کړي چې پر امریکا یې په سیمه کې د سیاسي لوبې د پرمخ بیولو تور لګولی وو. مایک پامپیو په اعلامیه کې ویلي لاوروف بیا واقعیتونه ناسم درکوي او هڅه کوي چې تاریخ له سره ولیکي. ښاغلی پامپیو په لیبیا، سوریه او مدیترانې په شاوخوا نورو هیوادونو کې د روسیې کړنې وغندلې. په 2014 کال کې د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د الحاق او ځینو نورو مسایلو له کبله د مسکو او واشنګټن ترمنځ اړیکې د سړې جګړې د وخت په څیر ترنګلې شوې دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
اسد الله لودین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي له طالبانو سره د سولې خبرې تر اوسه ښې مخته تللي او له شل ورځې وقفې وروسته به دا خبرې بیرته پیل شي. د پکتیکا اوسیدونکو د پلتو بند پروژې د ژر بشپړولو غوښتنه کوي.
د پلتو بند چارې د راغلي پلاویو له طرفه رسمن پیل شوې. په نوموړي بند باندې 1.4 میلیارد افغانۍ لګښت راځي چې چارې به په دریو کالونو کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونه په دوهمنی مې کړې ازادي رادیو د زهرو کاروان او نه خبرونه مهیروي. ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لمړی موضوع ته د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویل طالبان سره د سولې خبرې تر اوسه ښې مخته تللي او له شل ورځې وقفې وروسته به دا خبرې بیرته پیل شي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن د دې شورا د دارالانشا د دفتر د پرانستلو په مناسبت جوړو شوو مراسمو کې وکړې. ښاغلی عبدالله دغه راز وویل چې د سبا به له د طالبانو سره د افغانستان د دولت له پلاوي سره چې نوې له دوحې بیرته کابل ته راستون شوی وګوري او د خبرو د دوام د څرنګوالي په اړه به ورسره وغږیږي. د ښاغلي عبدالله د نننۍ څرګندونو نور جزئیات په کابل د ازادي راډیو د خبریالي ناجیه صافی په رپورټ کې واورو چې د غونډې ته ورغلې وه. ناجیه جانې، د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا نور څه وویل د عالي شورا مشر؟
نوري صاحب ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان د ملي مصالحې شورا مشر عبدالله عبدالله وویل د افغان حکومت او طالبانو د خبرو دویم پړاو به له دمې وروسته په ټاکلې نیټه بیرته پیل شي. خو غوره به دا وي چې دا خبرې افغانستان کې ترسره شي. ډاکټر عبدالله سات مخکې په کابل کې د ملي پخلاینې شورا د سکرټریټ پرانیسته غونډه کې وویل چې د دواړو لورو د پریکړې له مخې به د خبرو راتلونکي پړاو ځای ټاکل کېږي. افغان چارواکو کې لومړی ځل د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب غوښتنه کړې وه چې افغانستان کې د افغانانو خپلمنځي خبرو دویم پړاو پیل شي. نوموړي البته دا هم ویلي وو چې طالبان هر ځای افغانستان کې خبرو ته غوره کړي، دوی به ورته اسانتیاوي برابرې کړي. تر ښاغلي محب وروسته ولسمشر غني هم د کابینې غونډه کې ویلي وو چې خبرې د افغانستان کې تر سره شي. د افغانانو خپلمنځي خبرې د قطر په قربتوب وشوي او تر دې مخکې نور هیوادونو هم د دې خبرو د قربتوب وړاندیز کړی. د افغان چارواکو دا نظرونه له هغه وروسته مطرح کیږي چې تیره شنبه قطر کې د حکومت او طالبانو مرکزي ډلو خبرو کې د جنوري تر 15مې د دم اعلان وکړ او پرون افغان پلاوی کابل ته ستون شو او نن به له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. عبدالله عبدالله دا هم ویل چې افغان مرکزي پلاوی باید نن دوی سره ناسته ولري او په مهمو مسایلو باور سره خبري وکړي. لبلې خو په ورته مهال د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم هم ویلي چې د دې ډلې مرستيال مشر ملا برادر اخون هم پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره سه شنبه اسلام آباد ته تللی. د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان په خبره ملا برادر او ورسره پلاوی به د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګڼو مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. بلې نوري صاحب.
نجیا جان، تاسو اشاره وکړه چې عبدالله بیا هم د خبرو د بل پړاو چې هغه به په اجنډا باندې څرخي دې ته اشاره وکړه، او هم د خبرو د ځای په مشخصونه ویل چې دا به بیرته په قطر د قطر په پلازمینه دوحه کې تر سره کیږي. دوهم پړاو خبرې هم
خغلی عبدالله ویل چې د دواړو غاړو نظرونه مهم دي، دواړه غاړې باید سره کینی او دا باید مشخصه کی چې د خبرې باید په کوم ځای کې ترسره شي. خو نو موږ یو ډول خوشبيني او خوده چې دا خبرې کچېری په افغانستان کې ترسره شي دا به خې او موږ ته هر کله کو او ورته زمينه برابرو.
بلې ناجا صفیله، تاسو نن مننه. قدر من اوریدونکو، د افغانستان ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله ورسی څرګندونې مو اورېدې چې نن د دې شورا د دارالانشار دفتر د پرمستلو په مناسبت جوړ شو مراسم کې وکړي. هغه د خبرې په خبرو کې د پرمختګ خبره وکړه او وی ویل چې نن به د افغانستان دولت له مرکچی پلاوي سره وګوري چې پرون نوې د قطر له پلازمینه د وهې کابل ته استون شوې ده. د کابل د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی هم را سره وصل دی. ستانکزی صاحب، خبرونه تخره غلاست.
سلامونه ډیر برنس.
ستانکزی صاحب، د خبرو لوبړی پړاو خو تقریبا درې میاشتې وخت خونی چې ترسو کرنلار جوړ شو، لا ورسته هم د اجنډا او فهرست یو بل سره تبادله کړ. فهرستم ډیر لوی دی، غوښتنې ډیر زیاتې دي. د دغه دوهم پړاو خبرو سره هم مهاله د خبرو د ځای موضوع را برسره کیږي چې تر اوسه پورې یعنی مخکې نه را برسره شوی. خبرې هماغه دوحه کې مختتللې، ولې دغه موضوع اوس راپورته شوې ده او ولې افغان چارواکي په دې تاکید کوي چې باید د افغانستان د خاورې دننه په داخل د افغانستان کې دا خبرې ترسره شي؟
لوري څه په اصول کې دا به ټول ښه خبره وایي، ټول ښه خبره ده چې موږ افغانان په دې پوهېدلي وایي او وپوهېږو چې خپلې ستونزې په هېواد کې دننه حل فصل کو په خپلو منځو کې کړي. تاسو ولیدل چې په اول پړاو کې د اوږدوالي دلیل یو دلیل دا و چې د مذاکراتو اساس باندې طالبانو تاکید درلود سره توافقنامه د هغه موافقتنامه ده چې د طالبانو او امریکایانو تر منځ شوه افغان حکومت پلاوی د سره مخالفت درلوده. نو د دغې اختلافاتو په درلودلو سره دا به ډېر عملي نه وي چې دا په اوسنۍ شرایطو کې دننه شي. یوه له بلې خوا نه تاسو متوجه یاست چې په دې کې لوی قدرتونه لکه امریکا او ناټو دوی لاس سري او دوی ممکن دا ونه غواړي چې دا مذاکرات په کابل یا په د افغانستان په یو بله سیمه کې وشي، ځکه هغوی پکې لویې ګټې لري. دریمه مسله چې زه فکر کوم یو ډول کابل هڅه کوي چې مذاکرات په دې بحثونه رامنځته کړي او دا متاسفانه په ګټه نه ده، د دې لپاره په ګټه نه ده چې هغې مغلخي.
اوس که چیرې دغه موضوع د خبرو د ځای را مطرح کیږي، دا خو به هم ډیر وخت نیسي چې دواړه خواوې بالاخره په دې باندې سلا شي. یوازې په کړنلاره باندې درې میاشتې وخت ونیو، آیا د وخت ضایع کول نه دي؟
ما ارزو که چې د وخت ضایع کول دي یو عملي خبره نه ده، یو ښه نظر ده، د یو ښه نظر په توګه باید ومنل شي، اما ډېر عملي نه ده او نه باید پرې اصرار وشي. که چېرې دا به اجنډا په داخله شوه دا به له قضیه نه پسې مغلقي.
بله، دغه پلاوی چې په قطر کې خبرې ترسره کړلې، افغان دولت پلاوی وویل چې موږ وقفه نه کوو، یعنی په دې معنی باندې چې موږ رخصتي نه کوو، بیرته راځو کابل ته او د دغه اجنډا چې د مقابل لوري مطرح کړی ده هغه فهرست چې دوی ته ورکړی په دې باندې خپل مشرانو سره خبرې کوو. دوی کابل ته د دې لپاره راغلی چې له مشرانو سره وغږیږي. د طالبانو هیات ولې پاکستان ته تللی؟ آیا هلته چا سره دوی غږیږي، چا سره مشورې کوي؟
اول خو خبر سره موافق دی چې موږ واکسان نه ده کړی. دویم مسله دا ده، زه فکر نه کوم چې دا د افغانانو د دواړو خواوو په غوښتنه دا واکسن شي. تاسو نو پر دې ساعت د عیسوي نوی کال شروع کېږي، هلته په اروپا او امریکا کې رخصتي کوي، هلته نوی دا ده. دویم دا چې په امریکا کې نوی جمهور رئیس راځي، د هغې تر راتګه پورې مثلا هلته په اجنډا باندې بحث کول چې د امریکایان په دې مسله کې اشراف لري. د پاکستان د امریکانو په څنګ کې پاکستانیان هم اشراف لري. ډېر طبیعي ده چې دا خلیجوال هم پاکستان ته تللی، دا همدارنګه یاجي د طالبانو د قطر سیاسي دفتر مشر ملا برادر هم هلته ځي. دوه شیان ښودل کېږي، یو دا ده چې په طبیعي ډول پاکستان نه پوهېږي په طالبانو باندې، بل خوا امریکایان پاکستان ته وایي چې په دې ارتباط هڅه وکړي او پاکستان وایي چې دا مستقیم وایي، بل خوا تاسو متوجه یاست چې عمر په کابل کې ځینې وعدې کړي چې د خپل نفوذ له طالبانو باندې استفاده وکړي، د فرصت استفاده کوي.
بله، مننه کور ودان د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله استانغزي و چې د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله د ورستۍ څرګندونو او د چې د خبرو بل پړاو به په کوم ځای کې تر سره شي په دې اړه خپل نظر سره شریک او ومرو د مخکې چې ښاغلی عبدالله وایي چې د خبرو په دغو خبرو کې پرمختګ شوی دی او نن به د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي سره وګوري او د راتلونکو خبرو یا د خبرو د دوام په د څرنګوالي په اړه به ورسره سلا مشورې وکړي. ازادي راډیو او هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
له ازادي رادیو له پی او استودیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. وړاندې به واورئ چې د پکتیکا اوسیدونکو وایي چې د پلتو بند پروژې کار باید ژر تر ژره بشپړ شي او دغه پروژه هم یا دغه بند هم باید ښه کیفیت جوړ شي. خو تر دې مخکې یوه نړیواله موضوع د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین خپل اروپایي سفر لنډ کړ او د مزنونو روسي هکرانو لخوا د پراخو انټرنیټي بریدونو د پایلو سره د مقابلې په هدف بیرته واشنگټن ته ولاړ. د دسمبر په 14 په لومړي ځل د دغو سایبریا انټرنیټي بریدونو راپور ورکړل شو. د موضوع زما همکار فریبا ظاهر تعقیب کړی. استودیو کې سره دی فریبا جان، مهرباني.
بله مننه. د ملي امنیت شورا ویاند جان اولیوت په یو بیان کې ویلي چې تمه رابرټ اوبراین د ملي امنیت شورا په غونډه کې چې د دسمبر د 15 په وروستیو او د 14 نیټې لومړیو ته پلان شوی وي ګډون وکړي. دی وایي شغله اوبراین به د رواني اونۍ په وروستیو کې د ملي امنیت شورا د لوړ پوړي ساتي په غونډه کې بیرته ګډون وکړي. سپینې ماڼۍ وړاندې اعلان کړی و چې د سایبر یا انټرنیټي بریدونو سره د مقابلې لپاره د همغږي یو ډله جوړه شوې ده. په دې ډله کې د امریکا فدرال تحقیقاتي اداره یا اف بی آی، د کورنۍ امنیت وزارت او دغه هیواد د استخباراتو ملي اداره شامل ده. په لومړي ځل د دسمبر پر 14 د دغه بریدونو راپور ورکړل شو. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت دا نه دی ویلي چې څومره ادارې هک شوې دي، خو د دسمبر پر 14 رسنیو راپور ورکړ چې د امریکا د کورنۍ امنیت د خزانه او سوداګرۍ وزارتونه په دغو ادارو کې شامل دي چې بریدونه ورباندې شوې دي. د کورنۍ امنیت وزارت او زرګونه نورې ادارې پر دې پلټنه کوي چې دغو سایبري بریدونو ته څنګه جواب ووایي. امریکایي متخصصین تور پورې کوي چې د روسیې د حکومت هکرانو دا کار کړی دی. په واشنگټن کې د روسیې سفارت دغه تورونه رد کړی دی او د دسمبر پر 14 یې په یو اعلامیه کې ویل چې روسیه په سایبری برخه کې تهاجمي عملیات نه کوي. د امریکا د سناتورانو یوې ډلې چې له دواړو ګوندونو جوړه ده په یو لیک کې د امریکا فدرال تحقیقاتي ادارې او د سایبری امنیت له مدیرانو غوښتي چې د دغو انټرنیټي بریدونو د پراخوالي په اړه یو راپور ورته چمتو کړي. سناتورانو دا هم غوښتي چې د ټولو فدرال ادارې لیست چمتو کړی چې سافټویرونه له خطر سره مخامخ شوی دي. اوس د امریکا د ملي امنیت او سایبری امنیت ادارې فدرال ادارو ته سپارښتنه کړې چې له هغو سافټویرونو کار و نخلي چې له بهره د یو بل هیواد د هکرانو لاسرسي ورته شونی دی. دا به څونی وخت ونیسي چې پلټنه وسی چې په دې بریدونو کې د کومو حکومتي او خصوصي شرکتونو پټ معلومات احتمالا خلاص شوی دي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
آزادی رادیو اوری او اوس هم اقتصادی خبرونه اسدالله لودین.
د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي د تیر کال پرتله روان کال په بلخ ولایت کې د شاتو په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی وایي چې د بلخ د شاتو سګنۍ تولید کچه 15 میټریک ټن ته رسیدلې ده چې تیر کال د تولید کچه 2 میټریک ټن وه. ښاغلی رستمی زیاتوي په دغه ولایت کې د شاتو مچیو د روزونکو شمیر هم 456 تنو ته رسیږي او د شاتو مچیو روزنې په برخه کې په دریو ټولنو کې فعالیت لري. د چهارکند، شولګرې، دولت آباد، نهر شاهي، شورتپه، خلم، بلخ، دهدادي او چمتال ولسوالۍ د بلخ ولایت د شاتو اصلي تولیدونکي سیمې دي. د بلخ شات تر ډیره د سیمې په بازارونو، د ښار مارکیټونو او کرنیزو نندارتونونو کې خرڅیږي. په یو بل خبر کې اوري چې په افغانستان کې سږ کال د غنمو حاصلات 15.1 میلیون ټن ته رسیږي چې د تیر کال په نسبت 300,000 ټن ورکه زیاتوالی راغلی. د کرنې او بولګول او مالدارۍ وزارت وایي چې افغانستان په کال کې 4.4 میلیون ټن غنم ته اړتیا لري چې 1.3 میلیون ټن غنم له اړتیا څخه لږ دي. د وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې په افغانستان کې زیات غنم په ترتیب سره له کندوز، هلمند، هرات او قندهار څخه ترلاسه کیږي. د کرنې او بولګول او مالدارۍ وزارت د چارواکو د معلوماتو له مخې د افغانستان د غنمو په ستراتیژیکو زیرمو کې 10,000 میټریک ټن غنم ذخیره شوي چې د طبیعي پیښو پر مهال زیانمنو ته ویشل کیږي. او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیا $1 شپږوي افغانۍ نوي پوله، 1 یورو 2 نوي افغانۍ، 1 انګلیسي پاونډ 101 افغانۍ 40 پوله، 1 سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، 1 ایراني تومنه 3 افغانۍ 1.5 پوله، 1 هندۍ روپۍ 1,040 افغانۍ او 1 پاکستانۍ روپۍ 478 افغانۍ.
له اسدالله لودین مننه چې اقتصادي خبرونه واورول. او سمي و اقتصادي لوی پروژه د پکتیکا د اوسیدونکو لپاره چې ډیره مهمه ده. پلتو بند پروژه له څو کلونو راهیسې نه ده عملي شوې. ډیزاین کلونه مخکې ترتیب شوی او بشپړ شوی، خو د پکتیکا اوسیدونکو وایي چې د چارواکو د پرله پسې ژمنو سره سره دغه پروژې کار نه و پیل شوی. د دې پروژې کار بلاخره 13 ورځې عملا پیل شو. د دې پروژې لګښت تقریبا 4.5 میلیارد افغانۍ شوی دی او چارې به 2 کلونه وخت ونیسي. د ازادي رادیو خبریال سیمه ایز خبریال احسان آریان پرې رپورټ لري.
د پکتیکا ولایت یو شمیر مدني فعالان او اوسیدونکي کالای وي خو په دې ولایت کې د کلونو غوښتنو وروسته د پلتو بند د چارو پیلیدو ته خوشاله او هیله مند دي. له بلې خوا په ځایي او مرکزي ادارو غږ کوي چې د لویو پروژو چارې په ښه کیفیت او په وخت د پروژې له ډیزاین سره سمې بشپړې کړي. دوی وایي حکومت له دې وړاندې د پکتیکا له خلکو سره په نورو برخو کې هم ګڼې ژمنې کړي چې لا یې هم د پیلیدو څرک نه لیدل کیږي. مدني فعال احسان الله احسان وایي
چې ولاس یوازې د دې کار دی عملی کولو لپاره دا غوښتنه نه لري چې بند باید جوړ شي. هغه څه چې په قانوني چوکاټ کې، هغه څه چې د انجینری په لیول کې د دې کار لپاره کوم معیار ټاکل شوی دی، په دې هیله چې دغه بودیجه همدلته په دې کار کولو باندې مصرف شي.
په افغانستان کې د پرختیایي چارو مشر عبدالرحمن آتش د پلتو بند د پروژې د جوړېدو په اړه د خلکو غوښتنو او وړاندیزونو ته په پام وویل چې دوی هڅه کوي څو یې د پروژه په کم وخت کې په ښه کیفیت بشپړ کړي.
دغه درې اساسي اهداف په اساس باندې مخکې ځو. یو له اهدافو نه دا ده چې موږ پروژه باید اقتصادي تمام کړو. دویم هدف مو دا ده چې په کم وخت کې باید دا مخکې یوسو. او دریم هدف مو دا ده چې دا باید په کیفیت
د پلتو بند چې عملی چارې به هم ژر پیل شي په جوړېدو یې 1.4 میلیارد افغانۍ لګښت راځي چې په 3 کلونو کې به بشپړ شي. د پکتیکا ولی مجیب الرحمن سمکنی هم مني چې د پلتو بند پروژه له کلونو وروسته پیل شوه. نوموړی د دغه پروژې د پرانیستلو لپاره له مرکز څخه راغلي پلاوي ته په خوانی هغه ژمنې هم وریاده کړې چې افغان ولسمشر او د مرکز کابل په کچه یو شمېر ادارو له دې ولایت سره کړې وې او د ژر عملي کېدو غوښتنه وکړه.
د
د پلتو بند د چارو پیل دا ک لیوی خو به روزګار کسانو ته کار پیدا کوي لابل خو د پروژې ل تکمیل ورسته به د ولایت د بیلابل سیمو 3500 هکتار اسمکه هم خړو بشي چې دغه کار به د پکتیکا د خلکو په کرنه او اقتصاد ښه اغیز وکړي. احسان اریان، ازادي رادیو، پکتیا.
او سم د کابل چاپی خبرونه ته کتنه کوي. رحمت الله افغان د یو شمیر ورسپانو خبرونه مطالب لسته دي.
8 صبح ورسپانې د کلی څو ورځې وړاندې طالبانو د پیشنهادي جنډا مفردات خبره کړل چې مهم اسلامي نظام د دینی عالمانو سراسري شورا جوړول، اسلامي معارف او د شریعت پر رڼا کې د نارینه وو او ښځو حقونه وو په سرمقاله کې راغلي، خو طالبانو د دغو وړاندې شویو مفرداتو تفسیر روښانه کړی نه دی چې آیا ته طالبانو اسلامي نظام به له اوسني نظام سره څومره توپیر ولري. چې د سرمقاله لیکونکي په خبره ممکن د خبرو په پرمختګ کې په دې اړه جزئیات وړاندې کړي او ورباندې بحث وسي. په سرمقاله کې یادونه سوې طالبانو د افغانستان په دولت جګړه د یوې مهمې حربي په توګه وکاروله، خو د دوی له لوري په ایجنډا کې د اوربان وړاندیز د بحث وړ نه و. د لیکوال پان نو له دې ښکاري طالبان په دې سره غواړي چې نورو غوښتنو ته ځانونه ورسوي، لکه داسې تضمین غوښتل چې د ملګرو ملتونو له تور لیسته د خپلو مشرانو نومونه وباسي او نور مسایل. نو د سرمقاله لیکونکي په باور داسې معلومیږي چې طالبان به په اسانی اوربند ته غاړه کښېنه ږدي. د سرمقاله په پای کې راغلي د سولې پیشنهادي ایجنډا دواړو خواوو یو بل ته سپارلي، خو په دوی کې دومره توپیر لیدل کیږي لکه د چین پلان او اوږد دیوال. د لیکوال په اند په داسې مذاکراتو کې د فکر لیدلوري او د ایجنډا تفاوت طبیعي خبره ده، خو له هر څه وړاندې افغانان سوله او اوربند غواړي. مسیر ورځپاڼې لیکلي د سولې په خبرو کې له ځنډ سره دوه لویې اندېښنې راپورته سوې. یو دا چې د دغه ځنډ په وخت کې تاوتریخوالی هماغسې روان دی او لا زیاتیږي. دویم دا هسې نه چې خبرې بیرته په ټاکلي وخت بیا پیل نه سي. د لیکوال په اند ځینې کړۍ سر له اوسه هڅه کوي چې د خبرو د بیا پیل په وړاندې ستونزې او خنډونه جوړ کړي، خو لیکوال په دې اړه ښکاره شواهدو ته اشاره نه ده کړې او نه یې هم د کوم چا نوم اخیستی. د سرمقالې په پای کې راغلي دا خبرې به اوږدې، لنجمنې او سختې وي، خو بیا هم باید دوام وکړي او په هیڅ ډول باید بندې نه سي او یا داسې شرایط وړاندې نه سي چې د خبرو د بندېدو لامل سي. نو له همدې امله باید باوري خبرې دوام وکړي او ورسره دواړه اړخونه ترورستي بریده هڅه وکړي چې تاوتریخوالی راکم کړي. ملي آرمان ورځپاڼې لیکلي که طالبان د افغانستان د حکومت هغه وړاندیز ومني چې په کور دننه دې مذاکرات وسي، نو باید یو داسې حایله سیمه چې امنیت یې د ملګرو ملتونو په لاس کې وي رامنځته سي. په سرمقالې کې راغلي په کور دننه د مذاکراتو ګټې دا دي چې په افغان کشاله کې د بهرنیانو لاسونه لنډیږي، افغانان ژر سولې ته رسیږي او د خلکو باور په سوله زیاتیږي.
خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې شوی و. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هیروي، خو اوس یوه بله موضوع. په اسپانیا کې له کرونا او بعد څخه د یوې زړې بوډۍ له رغېدو وروسته ډاکتران او نرسان حیرانه شوي. اسپانیا د نړۍ په لسو هیوادونو کې یو دی چې د کووید 19 ناروغۍ پیښې پکې زیاتې دي. نور له احمد شبه راورو.
د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې ډاکټران او نرسان هغې مېرمنې ته چکچکې کوي چې تر سلو کلونو تیره ده او له کرونا رغېدلې ده. ډاکټر الفارو اونا خوشي څرګنده کړه او ویې ویل
دا ناروغه 104 کلنه ده، په کور کې اوسېده، دا وژغورل شو. تیر کال یې انفلونزا ای ناروغي تیره کړه او دا کال یې کووید 19 ته ماتې ورکړه، اوس بیخي ښه ده.
ډاکټر اونا زیاته کړه چې 104 کلنې ایلینا ته د بستر په وخت هیڅ د اکسیجن اړتیا پیدا نه شوه، د دې لپاره چې عمر یې زیات و ورته اندېښمن و. د اسوشیټیډ پریس اژانس د راپور له مخې په پیل کې چې کله ایلینا په روغتون کې بستر شوه سمه نه شوه ښخېدلی، خو اوس عادي خبرې کوي. ایلینا د کووید 19 په څنګه کې څوارلس ورځې بستر وه. تر اوسه د امریکا تر متحد ایالتونو، هند او برازیل وروسته تر بل هر هیواد په اسپانیا کې د کورونا وبا د قربانیانو شمیر زیات دی. په دغه هیواد کې د کورونا وبا د خپرېدو له پیله تر اوسه تر 8000 ډیر کسان کووید 19 ناروغۍ وژلي دي، او په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر 1,012,000 اوښتی دی. هیله ده چې ډیر ژر د اروپایي ټولنې په هیوادو کې د کورونا واکسین پیل شي. اوس د بریتانیا او د امریکا په متحد ایالتونو کې د واکسین بهیر شروع شوی دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه خپرېږي، خو اوس اسدالله الدین ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت غوښتنه کوي چې د ملکی مرجو بلې د راپورونو په اړه بشپړه څېړنه وکړي. کمیسیون د غوښتنه ورسته له هغه کوي چې په لغمان، ننګرهار او کندهار کې د ملکیانو د وژل کېدو تازه راپورونه ورکول شول. د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دغه دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د طالبانو د یو پلاوي په مشرۍ پاکستان ته روان شوی. دغه پلاوی به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي سره وګوري. کابل او څنګلوري ولایت کاپیسا کې مقناطیسي ماین چاودنو یو تن وژلی او درې نورې ټپیان کړي دي. کابل کې نن سهار د 500 فامیلیو په سیمه کې چاودنه وشوه چې دوه تنه ټپیان کړل چې هویت معلوم نه دی. خو کاپیسا کې بیا چاودنه پر پولیسو شوې چې یو پولیس یې وژلی او یو بل یې ټپي کړی دی. د کندوز چارواکي وایي یو ځوان چې سلمان نومیده د تښتونکو له منګولو را خلاص کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لیبیا کې له ډیرا بهرنیو جنګیالیو وغوښتل چې له دغه هیواده ووزي. د امنیت شورا دا اعلامیه د روسیې ملاتړ هم لري. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو پر روسیې انتقاد وکړ چې د مدیترانې ثبات ته د خطر پیښولو چارو ته یې دوام ورکړی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو ریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافي همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د نشي موادو په لړ کې په افغانستان کې د شیشې استعمال په چټکی سره ډیریږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکاهو تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې واورو.
په ننګرهار ولایت کې زرګونه کیلوګرامه نشي مواد تر نیولو وروسته وسوځول شول. لومړی عملیات چې د قوس د میاشتې پر 13 نیټه له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو لخوا په خوږیانو ولسوالۍ کې وشول. په نتیجه کې 28,000 کیلوګرامه چارس ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان تر قاریان ازادۍ راډیو ته وویل دوهم عملیات چې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په غنیخیلو ولسوالۍ کې وکړل، په نتیجه کې 14 کیلوګرامه هیروین او 15 کیلوګرامه تریا ونیول شول. په هرات ولایت کې نږدې 200 کیلوګرامه خشخاش او تریاک ونیول شول. په دې اړه د هرات امنیه قومندانۍ ویاند عبدالحد ولیزاده رسنۍ ته وویل لومړی عملیات چې د قوس د میاشتې پر 19 نیټه په ګذرول سوالی کې وشول، په نتیجه کې پولیسو 180 کیلوګرامه خشخاش ونیول. 95 کیلوګرامه تریاک بیا په داسې وخت کې د پولیسو لاس ته ورغلل شي په پام کې وه هرات ښار ته قاچاق کړل شي. د دې نشي موادو د قاچاقو په تور څلور تنه هم نیول شوي دي. په تخار ولایت کې د سلګونو نشي ګولیو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویاند انعام الدین رحماني ازادۍ راډیو ته وویل درې نفره د قوس د میاشتې پر 18 نیټه په داسې مهال کې ونیول شول چې غوښتل یې د ټابلیټ کا په نوم زر دانې نشي ګولۍ کندوز ښار ته قاچاق کړي. په یو بل اقدام کې د تخار ولایت پولیسو د نشي موادو یو قاچاق کوونکی د دې ولایت په کلفګان ولسوالۍ کې له 100 کیلوګرامو 400 سره نیولی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې 15 تنه په داسې وخت کې ونیول شول چې غوښتل یې نشي ګولۍ او نور نشي مواد کابل ښار ته قاچاق کړي. دا کابل د امنیه قمندانی ویان فردوس فرامرز ازادی رو تو ویل لنشه ماده سره د مبارزه زنگور پولیسو د موټرو د تلاشی پر محال د خیرخانی په کوتل او پلچرخی سیمو کې لس کیلوګرام چارس او 1922 ټابلیټ کا ګولې په دوو موټرو کې ونیولې. د دې نشه موادو د قاچاق په تور درې تنه هم نیول شوې دي. د پروان ولایت په سالنګ ولسوالۍ کې دوه تنه په داسې حال کې ونیول شول چې غوښتلي 19 کیلوګرامه چارس د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه کابل ښار ته قاچاق کړي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دی. د نشي موادو په لړ کې په افغانستان کې د شیشې استعمال په چټکی سره ډیریږي.
لکه څنګه چې د تریاکو او د هیروینو یو لوی مشکل سره مخ یو کېدی شي چې یو لسیزه وروسته موږ د میتامفیتامین د اعتیاد او د کاروبار سره هم مخ شو.
په یو بل راپور کې مو په کندهار کې د ښځینه متاجرو لپاره د روغتیاي مرکزونو د نشټوالي موضوع څېړلې ده. په کابل ښار کې د محتاجونو د راټولېدو په اړه د کابل د ولایتي شورا له یو غړي عبدالخالق ځاځي سره مرکه لرو.
که تاسو لاړ شئ د غنن هم مثال د پولارتر لاندې عملته لس منټه کښېنئ، تاسو به ګورئ چې څو کسه به راځي، تا ته به وایي چې کوم شکل هغه غواړئ مخدره مواد، نومونه یې درته اخلي.
د خاصدار په نوم یې محتاد وایي چې اوس هیڅوک باور نه ورباندې کوي.
زه فکر کوم چې زه اوس څنګه چالو کړم چې بلاره تا ولې داسې کار وکړو. اول به زه خبر کړم بیا به دغه کار کړو. ته د زوی عمل نه خبر نه یم نامزاد.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم اورېدلی شئ.
تاسې انډیوالان نه یاست، سم شیطانان یاست. شیطانان نور زمونږ او ستاسې مړی او ژوندی بند دی. زه ورک شئ، د مخې مې ورک کېږئ.
اوس خبرونه د شیشې د استعمال او قاچاق په موضوع باندې پیل کوو. په افغانستان کې د نشي موادو په لړ کې د شیشې قاچاق او استعمال په چټکۍ سره ډیریږي. د روان شمسي کال پیل څخه بیا تر اوسه پورې پولیس په افغانستان کې نږدې 1000 کیلوګرامه شیشه د قاچاقو او خرڅلا پر مهال نیولې ده. له نشي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل اوس پر هغو ولایتونو سربیره چې د شیشې محتاجین لري په هغو ولایتونو کې هم دا نشارې واچ سوي چې پخوا د نشي موادو قاچاق او استعمال پکښې لږ و. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه وړاندې کوي.
د نشي موادو 200 قضیې چې د 1999 شمسي کال د حمل له میاشتې څخه رانیولې بیا د قوس تر میاشتې پورې له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته رسېدلې. ډیره برخه د ښیښې یا میټافیټامین په قاچاقو پورې اړه لري. د نشي موادو سره د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو وختونو کې د نورو نشي موادو په پرتله د ښیښې قاچاق ډیر سوی دی. انده چې په هغو ولایتونو کې هم پولیسو خیخنی ولی چې په خو حالته د نشي موادو قاچاق بیخی نه وو.
شیشه رشت او قاچاق ازین
لبد مرغه چې د شیشې قاچاق د ډیرادو په حال کې دی. د جدول نشي موادو قاچاق څو ولایتونو ته غځېدلې دي. مرکزی ولایتونه لکه بامیان او دایکنډي، دا ډول په جنوبي ولایتونو کې هم ډیر سوي دي لکه خوست، پکتیا او پکتیکا ولایت کې. انده چې کونړ ولایت داسې یو ولایت چې موږ هلته له څو کالو راهیسې د نشي موادو د قاچاق قضیه نه درلودې، خو سږ کال د شیشې یو قضیه له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته رسېدلې ده.
کی خلمړی په 2008 میلادي کال کې په هلمند ولایت کې د پولیسو لخوا ونیول شو، خو تر دې وروسته کال په کال د خیخې قاچاق او قاچاقونکو نیول پسې ډیریږي. د ملګرو ملتونو یو راپور چې په 2006 میلادي کال کې خپور سخی د دې ترڅنګ چې له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته خیخه قاچاقیږي، طالبانو هم د افغانستان په فرا او بادغیش ولایتونو کې د خیخې جوړولو کارخانې جوړې کړې دي. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت په خوانی موین هارون رشید شیرزاد د زرګونو نباتي نشي موادو معتادینو ترڅنګ د کیمیاوي نشي موادو رواج کېدل په تیره بیا د خیخې نشه د اندېښنې وړ بولي. دی وایي له دې واقعیت څخه داسې ښکاري چې افغانستان به په راتلونکو کې د کیمیاوي نشي موادو بازار وي.
د قاچاقبرانو هغه نواوریانې دي چې موږ ته د ګاونډي هیوادونو نه دغه ظرفیتونه او دغه تخصص را انتقالیږي او ولس په دغه لارې نه په کاچاک باندې اموخته کوي، اوس یو بازار ګرځېدلی دی. د ما ویره دا ده چې په آینده کې کیدای شي لکه څنګه چې د تریاکو او د هیروینو یو لوی مشکل سره مخ یو، کیدای شي چې یو لسیزه وروسته موږ د میتانفیتامین د اعتیاد او د کاروبار سره هم مخ شو.
هغه کیمیاوي مواد چې د ښیښې په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راوړل کیږي، خو په دې وروستیو وختونو کې د نشه یي موادو قاچاقونکي په فراه او بادغیس ولایتونو کې د عمان په نوم یو ډول بوټي هم د ښیښې په جوړولو کې کاروي.
محمد ایاس تر نکو چې د شیشې په اړه راپور اورو.
له نشه یي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کیږي دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه نه دي راغلي.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلي ده.
هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ،
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري، تر خامخا قاچاقبر دی، د ستراتیژۍ کارخانه موجود وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادۍ رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
درنو اوریدونکو، اوس کندهار ولایت زو او د شزنه موتادونو لپاره د روغتیاي مرکزونو حال اخلو. په کندهار ولایت کې د موتادو شزو د درملنې لپاره یو مرکز هم نسته. د کندهار موتاد شزې وایي چې د شزنه موتادونو لپاره د روغتیاي مرکزونو نشټوالي دوی ته اړستلې دي چې نشو ته دوام ورکړي. د دې شزو له جملې څخه یو هم جمله ده چې له کلاونو څخه ډک ژوند تیروي. دا وایي څو کاله کېږي چې له کوره د باندې له نورو موتادونو سره نشي کوي. په دې اړه به زموږ د همکار صادق رښتینی راپور واورو.
دا ښځه جمیله نمیږي، 15 کلنه ده. هر ورځ له کوره د باندې له نارینه معتادینو سره هیروین یا پودر څکوي. جمیله د شپږو اولادونو مور ده او له تیرو یولسو کلونو راهیسې نشې ته مخه کړې. دا وایي میړه د دغو موادو کاروبار کاوه او معتاد هم و. د جمیلې په وینا سره لدی چې له نشي موادو یې کرکه کوله، خو میړه یې دا هم په نشه روږدې کړه.
زه خپل سړی مې اختاو، امې خرڅول، امې څکوله. زه تکه سپینه ښځه هم دي چې ول بد مد از ما مینه کوي. ادی د 15 په تو کال سړی اباله را وس په دکاس کې ته یو د دغه زیرشت فرشې دې ما لیدا سي ته دا مو ایسه او ما درو یې نو زه داسې بدل چې ما پورا کوله د نوم یې شو. د ډیر سپین سره دا وخت زه په دغه کار اخته کړم.
پنشه دروژدی د شدی پسترګو کې وشکو او پښیمانی ځاینولي او غواړي درملنې وسی بیرته خپل د ژوند ته وروګرځي او خپل اولادونو سره د خوشیو ډک ژوند ولري.
زه غواړم چې بت مېغه په خوا کورس یې ژوند سره کته څه شته کولای شي. موږ تاسو ته ته چې نو سره کومه کوي بیا شې ځلې ته د نشه په دغه خپل اولاد خپل هغه شې دی وزره په یال په کور په ژوند کې یو نه یا سم کپی کوي او سلام تکاري ټول اوراز شپه زه ګورم
کورنۍ تاوتریخوالی، فقر، نشه یي توکو ته اسانه لاسرسی او په کورنۍ کې په نشه یي توکو روشت کسان هغه لاملونه دي چې ډېر کله شدي هم په نشه روشتيږي. په کندهار کې دا مهال په نشه روشتو شوز لپاره د درملنې کوم مرکز نسته. د معتادینو د سلبستریز روغتون مشر ډاکټر زمان غفوري وای د یوازې په کورونو کې د معتادو میرمنو د درملنې امکانات لري چې په روان کال کې 15 معتاد میرمنې په خپل کورونو کې د درملنې لپاره بستر کړي.
پینن په کندهار کې د شدینه موتادینو کوم مرکز نسته، خو زموږ مرکز د کندهار کې د شدینه ناروغانو تداوی په خپل کور کې ترسره کوي. خو صرف موږ د هغو مریضانو تداوی کوو چې زموږ مرکز ته راشي، دوا موږ کوو، ویزیټ یې موږ کوو، معاینات یې موږ کوو، مریض تداوی اخلي په خپل کور کې.
په عین وخت کې د کندهار د ښځو چارو ریاست رئیس روکیه اڅکزی وای د معتاد میرمنو د درملنې لپاره د یو مجهز روغتون نشټوالی د دې لامل کیږي چې د دا ډول معتاد میرمنو څخه د جنسي استفادې اخلاو د نشې توکو په قاچاق او ان په تورستي فعالیتونو کې هم ناوړه ګټه واخیستل سي.
نه یوازې چې دوی په نشک باندې اخته یا خپل ژوند صحت دوی د خطر سره مواجه کړی دي، تر څنګ هم دی د غلا او سرقت د مسایل هم دی پر مخ باندې وړي، او تر څنګ هم جنسي مسایل هم دی پر مخ باندې وړي. نور تروسی عملونه هم په دې برخه کې دوی کومک سره کوي. په خپل د قاچاق تنشیتو په قاچاق هم دی په انتقال کې دوی څخه ګټه اخلي.
په کندهار کې په نشا دروش دو میرمنو دقیق او تازه شمیر نه دی معلوم، خو په 2009 کال کې د یو ان او ډی سی یا هم د ملګرو ملتونو د مخدراتو کو او جرمونو ادارې د سروې په اساس په دغه ولایت کې د ښځینه او نارینه معتادینو شمیر 100,000 ته رسیدي. د کندهار د روغتیا چارواکي وایي اوس دغه معتادینو شمیر ممکن دوه چنده وي، خو د درملنې لپاره په ولایتي کچه یوازې 100 بسترې روغتون شته.
درنو اوریدونکو، زموږ د همکار صادق رښتینی راپور ما اوریده.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلو وکړو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟ په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
وسته معتادینو درټو یدو موضوع ترازو. په خوا په کابل شهر کې معتادین پر وځي دومره ډیر نه لیدل کېدل، خو وسته شهر په بیلابیلو برخو کې ډلې ډلې لیدل کېږي چې یو ځای سره ناست وي او په ګډه نشه کوي. دا چې په کابل شهر کې د معتادینو د ډلې نشې لاڅ دي، اول یې په شهر کې د دې ډول نشو مخنه نیول کېږي. په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د کابل ولایتي شورا له یو غړي عبدالخالق ځاځي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې ولې د دې کار مخنه نیول کېږي.
دینه زم خبرم، دینه تاسو هم خبره، دینه حکومت هم خبر ده، او دینه تبه وزام خبره، دینه شپړسم وزام خبره ده، قمانده امنیت هم خبر ده، ټول خبر دي. ولی متاسفانه چې هغه اجرات چې د قناعت وړ وي، هغه اجرات نه کیږي. مونږ ورته بار بار طرحې ورکړي دي، تا دا مو ورته ویلي دي چې مونږ حاضر یو چې خپل در سره لاړ شو ساحې ته، یو صحیح عملیاتي پلان جوړ کړي، داسې عملیات وکړي چې ټول ونیسي، تلاشي کوي، کورونه هم تلاشي کوي، دوکانونه هم تلاشي کوي، دا ټول ونیسي او بل هلته پوستې واچوي. بیا د سیستم جوړ کړي چې بیا هلته هغه حمل و نقل دې سیس چې ورته راځي هم بند شي، سپلای هم بنده شي، او بالاخره هغه فروش هم بند شي. خو متاسفانه تر اوسه پورې داسې کار نه دی شوی چې مونږ تاسو دپاره د قناعت وړ وي. ډېر په ډاګه ویلی شم چې یو تعداد امنیتي مسؤلین زموږ ورسره د مسایلو کې شریک دي. رسۍ ډېر په اسانه ده، دونه چې دا کشمش نه خود ورته وایي اپ سختي پیدا کیږي. ولې د مخدره موادو توکو که تاسو وغواړئ دا ډېر په اسانه پیدا کیږي، دا په خپل یو سوال ده. او په دې پولیس خبر ده، په دې ټول امنیتي نور ارګانونه مربوطه ادارې خبر دي، اجراءات نه کوي. وخت چې نه کوي همدغه معنا لري چې د کال 1 میلیارد ډالر تناسب د کابل خبره کوم، د افغانستان ټول افغانستان 4 میلیارد ډالر تنا متاسفانه چې په مخدره موادو کې هر کال استعمالیږي، دا داخل دی خپل مملکت خبره کوو. او دا ډېر غټ یو غټ بزنس ته د دوی دپاره د مافیا پر دا ډېر لوی کړی دي، او په دې کې ډېره ګټه کوي. نو په دې خاطر حکومت په دې کې ډېر ضعیف عمل کوي، ډېر ضعیف مخکې روان ده.
کابل پولیس وایي چې ځینې مراکز باندې خصوصا د اتمه ناحیه باندې مونږ عملیات کړی ده، او ځینې هغه کسان چې کاروبار کوو د مخدره ټوکو او معتادین ته رسول مخدره مواد دوی هم نیولی دي او بیا هم اقدام کوو. آیا تاسو د دوی اقدام کافی بولی؟
اقدامات دې ته نه، اقدامات دې ته ما مخکې ورته اشاره وکړه چې د سپلای لاره بنده کا، دا دلته نه جوړیږي، فابریکې نشته، دلته راځي دې ځینې توضیح کیږي، دلته خلک ځي، دلته استعمالوي، ساقي خانې دي، همدا دا بند کړي، د سپلای لار هم بند کړي، هغه څوک چې دلته کورونه نیولې دي او خلک کې په ساتیم دي لپاره دغه ونیسي او دا مطلق بند کړي. هلته پوسې و چې حکومت دا ډېره وړه وړوکې ساحه ده، داسې کومه ساحه نه ده چې سړی ورته ووایي چې 1 میلیون 2 میلیون نفوس پکې ژوند کې کنټرول ډېر مشکل ده. امنیتي څوک دا خبره کوي چې مونږ دا کار کوو، خو بیا خو مونږ د وایو چې نتیجه نه ده معلومه. نتیجه چې مونږ تاسو قناعت پیو کوه، نتیجه څه کوي چې 15 کسان ونه سي هغه هیڅ ګټه نه کوي. ماده پاره اساسي مسله دا ده چې دغه ستونزه حل شي، او دا دومره غټه ستونزه نه ده، کال په کال زیاتیږي، میاشت په میاشت زیاتیږي.
ځینې اوسیدونکي وایي چې دلته خلک د شپې تیریږي نه او دوکانونه بندیږي د خطر چې دلته دغه کسان هلته راځي اغلا کوي. دغه ستونزه څومره تاسو دی بولې د خلکو ستونزه؟
زه تاسو ته وایم، تاسو لاړ شئ هغه ساحې ته چې کله ورسېږه ته پکې یو 2 دقیقې بعد خپله فکر کوي چې زه یو ډیر خطرناک ځای ته راغلی یم. خپله احساسوي، هیڅ ضرورت د ویلو ته نشته. ساحه چې ته وګورې نور په خپله پوهېږي چې زه یو ډیر خطرناک ځای ته راغلی یم. دا ځای ته راغلی یم چې اصلا دلته حکومت نشته.
تاسو هم خپل مسولیتونه لري د مخدراتو په معاملات کې، تاسو په دې اړه څه کړی دي؟
زمونږ د کابل د ولایتي شورا د صحت او چاپیریال ساتنې کمیسون مونږ هغه کمیټه چې دوی جوړې کړې دي کاري کمیټه، میاش دوه کې وزل مونږ غواړي یا مونږ را غواړو یا مونږ غواړي ورزو مشترک ناستې لرو د خلکو سره په همدې موضوعاتو باندې، لکه تاسو چې څنګه د خلکو غږ دا د راپور مو جوړ کړی د زحمت مبصره، داسې مونږ د خلکو مشکلات د خپل سترګو لیدل حال دا ټول ورسره شریکو مسؤلینو سره، حتی طرح ورکو ورته وایي دا حل لاره ده، ورته ساحې مو ورته ښودلې چې دا ساحه و منایا کې مو ورته وویل چې دغه ساحه پاته منایا کې دغه ساحه چې د مواد مخدر پکې ډېر خرڅېږي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکرار د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ پر 2:00 مزنه سپوخ پریږي او واست خاطرې وردی. د لغمان ولایت اوسیدونکو خاصدار له 4 کالو رئیس نه شکوي. دا چې خاصدار ولی او څنګه په نشو اختصاصو او رسد نه شو لعمله له 4 ستونزه سره مخ شوی دی. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکته کیسه کړې ده.
کیسه خو دې سواله بس همدغه سي دې پولیس وختي له پاسه پول له پاسه ولاړو ما د شمال ملي سپاسته نیولې یو انډیوال دې وکړو نو زه خدای شه ډیر جګر خونم سم دا مال تر ادم مال یو پیرې ته مزه موږ د اسخت له مزه لري بس همغه یو پیرې مې چوواله بس همغه سبب چې دې ال تر ورسول په خبر کې خپل کاروبار کو خو کاروبار مو د ورځې 2-3000 روپۍ مې پیدا کولې کالاري دوه دانې موټرسایکل را سره ولې ګنډ مې پی کولې کاروبار خو دې موږ ډیر سخت خراب کوم بس دیال دراور سین سکور کا بس اعتبار می تبارم ختم سو سکل نامزا سو ما خدا شامل می نورم رو پروج گیدو اندسی سلو پو عمل می کو 200 تلاڑو دسه فکر کیو ما سی زو سنگ چالو کا مزان سره ایران هو چپلا رتا ول دسه کارو اول به ز خبر کڑم بیا ودا کار کڑو ایت دی زو عمل نہ خبر نی انو نامزاد کے کور کے اعتبار بی خس پر دا ولا اللہ سن خدی شان ور کڑی دی اول مور دا بیا پلار دا بیا خورگانی دی
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورسته برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې به هم د بخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامه کې صدا څه ده چې د محمود کره د هغه دوه ډیر نږدې انډیوالان راځي خو محمود ته ډیر درد ورغلی وي. هغوی دوه مخي او نازوانه بولي او ورته وایي چې زموږ او ستاسو انډیوالي پر همدې ځای پای ته ورسېده. دا چې محمود ته ولې درد ورغلی اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
زلیما محمود خو خپل موسیقي اوري راځه چې زو ته خپل نه شاو کو
یار نذیر جان خپل خبره دی وکړه زم خمار خماریم هم دا اوس په پزړه کې راو ګرځیدا چې راځه نشو شروع کو خو تا ور دې مخکه ته ودرګه زبد ازر ورقه ونی چې راو باسم.
اوه زلیما دا څنګه تک سپینچرز دی
یار مامو جانا تم ډیر ساده سړی تو خدای تا کو بخت سپینچرز لیدلې دي
نو تاسو خو په خو چرز وهل دا بیا څه شي دي
دا نه شو پاچا دا پاچا
سم خبره وکړه بابا په نشو کې بیا چا پاچا راویس
دا پوډر دی پوډر چې زین خلک ورته هیروین وای
تاسو لیونین شو یې چې پوډر څه کوي
والے پوڈر پچا چکوی
ولی تاسو هر ورځ پوډریان نه وینئ چې د سرکونو په غاړه اوسیږي او یا په مردارو لختیو کې پراته وي؟
هغه پوډر جلا دی او دا جلا دا پوډر چې سل کاله اوس کوي والا که خپل غزم در باندې خبره شي مور خلق ولال ته بریک ده دا د پاچایانو نشه ده پاچایان
نو چې دا د پاچایانو نشه ده تاسو ولې ځانونه جمهوري ریاست ته نه کاندیدوئ؟
پاچایي څه کوو بابا، موږ به تخت د پاچایان یو.
سلیمه دا سروره خو را دیخوا که چې خدای خمار خمار یم، د محمود جان په نصیب کې به خدای دا نعمتونه نه وي لیکلي.
دا د درواخله
تازه خدا سے خوشحال یاس لگا پاچی چی موقع چلی وی
دا تغازی خوشحال نشد چی طول دنیا غمون بدی پروگو باروی خوچ یاو دو دو وحی اوگی بدی سپکی شی بس نوری چکوی لگا پا آواکی چی والو تی
دا سی نوی چی تاسی آسمانونو تختلی هست او زمو پزمکی وازی پریخیم.
بس تا خواقه دنو تا دقا ملندی را بانده و خو کل خونده خبر شه بیا بای هر ورز غواره.
یار از زنی تیریم تاسی تا دی دا پاچهی او پاسمانو کی گرزی دل مبارک وی.
محمود جانا راشو چی او کارو کو
سنگا کار؟
بس یوازی دانن پوڑا را سر و ها پدې اورس خو لا کا پودر شي مونږ نو وایو چې ته تل مونږ سره پودر وا یواز غواړو چې تاسو زموږ دروغ او رښتیا در معلوم شي. بس
مامو جان سلیم زما خبر کوي پدې اوسل څه کولو دی ولا کا یې بلا وای را شخوان دی وګوره
سما دا نن به زام در سره وهم او وګورو چې تاسو څنګه الوزای. وای مرشوم وای
او سړیا څه در پیښه ده؟ ناروغه یې؟
او ناروغه یم. وای مرشوم وای وای وای
څه تکلیف لري؟
ټول ځان می درد کوي تبه می ده ناز ناز تلرم او له سترګو می اوښکې بهیږي. وای
نو ته خو روغ او جوړ وې، دا څنګه داسې ناڅاپه ناروغه شوې؟
پرون زمان دیوالانو پودر را باندې وسکل، نن سهار یو چا راته وویل چې پودر سړی په یو ځل څکولو هم محتاط کوي.
نورې نورې ته ورشه چې په دروازه کې څوک دي.
سمده مورې دا دې ورځم.
ته خو ماشوم نه یې، نو ته ولې پودر څکول؟
بس غلطي رانه وشوه، تر څو چې ژوندی یم بیا به د پودرو نوم هم وانخلم. ډېره مرداره نشه ده، ما فکر نه کاو چې څوک په یو ظلم په اخته کیږي.
راځه چې ډاکټر ته دی بوزم، دا سینوي چې تکلیف دي نورم ډیر شي.
سمدا درځه چې ډاکټر ته لاړ شو.
نوري نوري په دروازه کې څوک وو؟
ته بابا ته پرونه دیوالان دی.
ورشه لوري ورته وایي چې راشي.
سمدا بابا دا دی ورځم.
ته خپل په دار دخته یې، دا غم لړلې پوډریان بیا راغوړي.
ته لاړه شه، ما دوی سره پرېږده.
ښه سمدا دا دی زما.
السلام علیکم محمود جان.
و علیکم سلام
محمود جان، خدای دې خیر کی. صدر پیخه ده، ناروغه
تاسو نه پویږي چې سره پیخه ده؟ ډیر دو مخی خلک یاست، هیڅ شرم آیا نه لری؟
ولی خدای دې خیر کی، موږ څه ګناه کړی ده چې راته داسې پکاره؟
تاسو ښه پوهیدلاست چې دا پوډر دی او په یو ځل څکولو سره سړی محتاط کوي، خو ما ته مو دروغ وویل. ستاسو څه خیال و چې ما به د ځان ملګری کړی؟ خو ګورئ زه به هېڅکله تاسو سره دا مرداره نشه ونه کړم.
محمود جانه بېځایه مه فکرېږه، بل شی به ناروغه کړی.
وو رښتیا وایې، ولې به مونږ تهمت کوې؟
بس بس نورې خبرې مه کوئ، زه په هر څه پوه شوم. نور زمونږ او ستاسو انډیوالي په همدې ځای ختمه شوه. تاسو انډیوالان نه یاست، سم شیطانان یاست شیطانان. نور زمونږ او ستاسو مړی او ژوندی بند دی، زه یې ورک شئ د مخې مې ورک کېږئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.